پر ایران د اسرائیلو پراخ برید، سیمه پتیره افغانستان ته احتمالی عواقب. د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پوځ پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حملې روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پوځ د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غچ به له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لوی او پراخ برید د احتمالي عواقبو او همدارنګه دا چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ورېرونو په ګډون د خپلې ولس کسي کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جار خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ دیل ور ودش په 3:30 می پچې وی ټول وی ته ما شومان ټول کورنې ویری دیلی و ټول گاونډیان ویری دیلی و لو کورونو راو وتل چې پر کورونو کومه بل مرمه ونه لګیږي. دی وضعیت پیران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغیزې کړې دي.
صدای انفجارات می آمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق مدنی حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې لتیرو دونی مکلونو راهیسی لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دوی طرف.
سل په سل اندېښمن یو ځکه دا د پایل دی او د وړلورو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواده راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هېواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، ایرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جگره را دلون که ورزو که دوام عمومی اون خواهی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شهیدان اوسو چله بعد مرغه افغانستان با قطعا ده کربتوب توان و نلری هیله من یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولار سی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کرش میر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چار وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرایلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین ازازای، او د افغانستان د کارپوه د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرایلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصلولی شي که څنګه، او په کوم قیمت باندې غواړي دغو هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوس مهاله پورې خو په تېرو شپږو میاشتو کې د ایران په وړاندې د اسرائیلو کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل توانېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونو وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتی ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه 10% حیثیت، یعنی هغه جنگي حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر دې پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مې هلته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه 3 کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا 3 کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون د هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیژي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ په دغسې جګړیز مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي، یا کوم سیمو باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګری ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دې سپا مشر، د دې مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې لمځه تللی دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل سي، او په دې حتله باندې باید ناسته وسي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د ده دوه درې الوتکې په اولو 2 ساعتونو کې اردن لاله نسکورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې و ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښودی. د نن څخه 6 میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل و په متواتر ډول باندې موږ دې برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګوري د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ او د دې ترڅنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو دوی په هغه مهال کې د ایران وبخښی د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لویه برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي په اسلامي هیواد کې جوړېږي او د دې ترڅنګ دننه په بیا هغه د دې مشترکات چې دي د کردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې دننه د خورا ډېر نفوذ لري تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي او وبخښی د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې په خپله کوټه کې یا په خپله خونه کې په نشه کیږي دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زښت ډېر دی او دا د دې فارسي ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي د په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ په تبریز او اصفهان او عراق او تر ټولو مهم په کرمنشاه کې چې د دې د هستوي تاسات او تر ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی په عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپله هم نه ده ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده هغه ډېره په اسانه وتوانېدلی چې دغه اهداف دا اهداف په نښه کړي
بله مننه ښاغلی آزاد ښاغلی یوسف امینزاده له تاسو به م وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي
ګوري د ماهیت دغه جګړې په هر لحاظ سره وګوري یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپل ګاونډیانو سره د دوی جګړې مثلا د فلسطین موضوع کراواخلو دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د خلوی خطر د منځنی ختیځ یعنی دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي نړیکو او توانمندې په اساس د ایران کې برید کړی ده او برید یې موافقانه کوم اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي باید مونږ د یادونو بس چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتل کېږي خودل کېږي او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو لپاره یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي دغه جګړه به شروع د یوې جګړې بوي چې بلخره دی یو هواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي چې دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی په سیمه کې منځ کې راځي اسرائیل چې ولې تر دې توانمندې پر ورسېدو د ایران خپل داخلي مشکلات ستونزې یعنی هغه حکومت والے ډول دا چې اسرائیل ته دا زمينه فرصت مساعد کړو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي او متخصصین دوی د منځوي سي د ډېر زیاته یو خطرناک ودا لوبته نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې کچو کوی چې مونږ کامیاب شو ما پکې شو چې کوم چې لا وخت ده ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیل باندې او دلته بیا غرب د امریکا په راس کې دا یو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځیږي، منځنی ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري. او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځیږي، او دا به د بشر دپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځنی ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو او همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننوتو او هلته په عملیاتو له خپل بل ګاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خپرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالی خپروي، د بشریت ضد جنایات ترسره کوي، او دغه راز هغه اهداف چې د امریکې او غربي بادارانو لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دې په دغومره کوچنۍ بدنه او کوچنۍ ځان د منځنی ختیځ د دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکې استابلیشمنت، د امریکې استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو، دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړي وو، او دا هغه وخت ډیر شدت ته ورسید چې د ایران په خوانه ولسمشر وژل شو، له خپل ملګرو سره د هغه الوتکه نسکوره شوه، سره دی چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه خوده چې دا کار د اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیره پښتنې د ایران پر استخباراتو او د غوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدی جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه و، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو، او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي، که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قمندان، د غراز د ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي، دا د قضیه یو طرف ده. تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي، او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پولا پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداري ورکړی چې د ایران د حسوی مرکزونو هغه تشوشوات چې دي چې هغه وستل شوي دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
افسری صاحب، د افغانستان په رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد صاحب، آزاد صاحب ښاغلی انصاري د افغانستان په رابطه لږ اشاره وکړه، اما زما دومره پوښتنه هم دا وه چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیلو په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانګزای صاحب، جګړې هغه همدغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ودرې، نو طبیعي خبره ده چې یوازې یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په اړه یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده. یعنی افغانستان وسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې زموږ اړې کې سیاسي اړې کې د لسیزو راهیسې وسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي، نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي، هغه ایران دی. ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله، په ننني برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیلو په خاورو باندې برید وکړي، هغه اردن هم رانسکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا دی په وړاندې وتړله. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو یو ډېره لویه ستونزه، ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد دی چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي. ایران اوس بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده کنن حزب الله هلته خورا ډیر ضعیف سوی دی او حماس قدرت رسیدلی دی. سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخو له منځه نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړي سوی دي. ځکه زه منځني ختیځ د سیمه څخه راووتلې ایران ته بیرته راغلی، په ځانګړې توګه د فاطمیون برخه، او دا د افغانستان سره خورا ډیره یوه هوګده ریښه لري. د افغانستان یو خاص خبر خپله خوښه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دوی سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی، ایران پلاو دی، افغانستان ته د راتګ خورا ډیر هغه دی چانس دی، او افغانستان ته راتګ افغانستان د یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی. د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې پر دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده، تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و. نو هغه هم تر اغیز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو، هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي، هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دای دې دغه لوی جګړه دغه استخباراتي جګړه د نیابتي ډلو د مخنیوي لپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت باید ولري د خپل جغرافي او د ولس او د خپل سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان ته ټول ډیر اغیزمن کیږي، دا ستو بسیمه ټول اغیزمن سي، خو که دا جګړه پراخیږي تر ټول ډیر، او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام وو، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل شوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل شوه چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلشمنټ دی، دا د استبلشمنټ پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي، او دا دروازه که خلاصېږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخېږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان ته ډېرو هم په امنیتي لحاظ، هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ د نورو ټولو هیوادونو ډېر اغېزمن کولی شي.
مننه کوم از عبدالله توضیحاتونمو. ښاغلی یوسف امین زازای، غواړم له تاسو هم پوښتنه وکړم، البته که متمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري، که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې ځپل شوي دي د حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبري دي شیعه، هغوی پکې ښکېلو، او زینبیون چې د پاکستان خلک دي، دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي، پخوا په سوریه او په عراق او په ځینو نورو سیمو کې، اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته، دلته به میشت وي. فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خوا ته را مخه کړي او دلته به دوی راسي، په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي؟ خغل اجازه کوم پښتنه نوې اخته زی تکراروم، البته د اسرائیلو د دغه برید د عواقب په ارتباط، خصوصا په افغانستان باندې چې ایران غنی نیابتي ډلې درلودي، لاغې ډلې فاطمیون چې پکې مستقیم منظرګونه افغان ځوانان شاملو، دغه ته په کتو باندې په افغانستان باندې دغه کړکېچ هغه څه کې دی شي
چې په پینځو څلوختو کالو کې مونږ ولیدو اندغه نیابتي ډلې چې د سیمې هیوادو همکاری سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډلرله چې مونږ وضعیت افغانستان نه د ترنن ورځې پورې ګورو، همدغه سیمې هیوادونه لکه پاکستان، ایران او دغه ټولې برخو رول لرلو. دا د نننۍ جګړه نه ده، دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو، پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه، او بالاخره دا جګړه وغځېده. چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هیواد نابودۍ او بربادۍ او د خلکو وژل غواړي، نو تاسو هم درغځېږي. ایران او پاکستان هم د دوه هیوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننی ګوري او نن دغه وضعیت ګوري، او دغه رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو دغه تیزه شولې، او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي. او زه فکر کوم چې نه تا نه افغانستان بلکې سیمې هیوادو ته دغه ګواښونه دي، ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده. دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي، د انساني ژوند کوي، هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي. بنان هر هیواد بو دا ځان ته د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي وسلو ته بو په مخه کېږي او اسلحي بو جوړوي د نوې ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي چې دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنۍ حقې دي. زه فکر کوم چې هیڅ واد بو په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نه شي. هر څوک به کوشش کوي چې هغه خطرات خپل هیواد نه د خپل ولس نه لرې کړي او دوی به مجبوره کیږي چې هر نوع خطرته دوی کوي کوشش کوي. بنا افغانستان د اقتصادي نگاهنه او د دې نگاهنه چې موږ ګاونډي هیوادونه دي راکړه در شور لرو، تجارت لرو، فرهنګي مسایل لرو او د بشر د انسان غونډه مختون کیو چې دوی سبا ژوند ولرو. موږ هم د تهدید لاندې یو، د دغه جګړې پایلې به د موږ ته هم تهدید وشي، یعنی موږ هم متضرر کیږو. نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه به موږ کولی شو ځان خوندي وساتو، څنګه کولی شو چې په صفت دی او هغه هیواد چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبوو. نو د دې لازمه چې موږ ضعیفه یو، موږ د ټکنالوژۍ نه ضعیفه یو، موږ نه لرو دومره وسه او امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو سټیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي، انساني ارزښتونو ته ژمن دي، هغه به هم خپلې هڅې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده. ګوري چې وخت چې اسرائیل عملی کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي، نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی همکار د سره ولاړ ده. دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه به هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د ښکالو بو چې دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو موږ بشریت وژغورو، موږ انسانیت وژغورو. دلته سوال د بشریت او انسانیت ده او بیا خپلواکي دي هیوادو ده. نو بنان دغه نړیوال نظم اوس د منځه لاړ ده. زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي، دلته پلې بوریا هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لار ته لاس پورې
مننه کوم. ښاغلی انصاری، له تاسو هم وپوښتم دغه مسله، مخکې مو هم اشاره وکړله، اما اوس کولی شئ چې مکمل توضیح ورکړئ چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي د دغې حملې او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوه هم د افغانانو مربوط کېږي چې زرګونه افغان جنګیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنګېدلي دي، دغو ته په کتو باندې څه اغېزې به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله، اغیز او ستونزې ګنګودی چې کېدای شي، یو خو د هوا د ککړتیا او د ضروري موادو او تشعشعاتو د خپراوي مسله ده چې دا نه یوازې د افغانستان بلکې تر بحرین او قطر، عراق او نورو ګاونډي هیوادونو پورې تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولای شي او سیمه پراخه ککړولی شي. دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره، که هغه بارانونه وریځې وي، که هغه مثلا بادونه او نور وي، حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډیر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي، په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي، هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو. او ورسره ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي. کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي او یا دا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لښکرې دوی لري، د پاکستان د فراغوي زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان ډیر خلک ورشي په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټاپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلي دي او هلته فعالیتونه لري هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمه د لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړولې شي د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیلو سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله پخوا او هغه لوی درد هم د اسرائیلو لاس لیدل چې دا هغه هغه لوی مشرانی اور وزن د سن نصر الله نه نیولې چې لومړی درجه مشر او لسګونه کلونه د حزب الله مشري کړی و او یا کتاز مشرو دغه نورسته نور مشرانی دغه چې سوریه کې یو پراخور اسرائیل بلکړه د نن سي او سیمګو تاسو خبرې کوو د اسرائیل پوزونه او ګروپونه شپه او رزلت عملیات کوي خلک نسی وجني د سوری اوسنۍ اداره او د غوی ملګری هیوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیل ته ډیر په غوسوي د جولان سیمې چې یو ار بی ای اسرائیل لاندې کړی او هڅه کوي چې ال تخپل مرکزونه او پوزي اډې جوړې کړي پوزي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی استونزه ده او په غزه کې خاص هم لاس او گریوان دي چې ګورو د تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت دی کاغه پوځي او تاکتیکی او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونکړي شو چې په غزه کې لکټر لگا خپل اغواشوي زندانیان را پیدا کی دا غوی مړی را پیدا کی او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپل ستونزې لري خپل بدبختی لري ک د سړیتوب لاره او د بشریت د ارزښتونو لاره هغه هم لال نشي لکه څنګه چې هر گاونډي باندې لاس پورته کړي هغه په سپیړه وهلي هغه وجلي په هغه تیری کړي دغه تیری به په اخر کې د اسرائیل لپاره د یو غوټ او پریکند جواب سبب شي او دا جواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکای بهرنی چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې بریټ کې له اسرائیل سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریډونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته غني پس غر دی هیڅ د دوی ملاتړ اعلان نکړو دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلی او کېدای شي نور مشران هم وي دا اوازې هم خبرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ اسیا د هیوادونو نه چې هلته ډېر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو پر ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري
مننه اوس یو لنډه د مخلو بیا باور شو بل مبحث ده
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
خا ښاغلی آزاد، د دغه کړکیچ د تاثیراتو خصوصا د نړیوالې انرژۍ د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ، د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیلو او ګازو ته احتیاج لري، دغه اوسنی کړکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به یې څه وي خصوصا د همدغه انرژۍ د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان داړې مسلکی پښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم، لکن په ټوله کې افغانستان خو طبیعي خبره ده چې د سونګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېر هغه لویه سرچینه ایران ده، د ایران څخه ورته راځي. نور هیوادونه لا ډېره تکیه پر ایران نه کوي، ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلي دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغه ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه د سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ، هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د دې شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت د لارې یا د اوبو دغه ترانزیت لاره به د دې په وړاندې یا وتړل سي یا به له ستونزو سره مخ سي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونه شي کولی شي په اسانه د دې سیمې څخه تیر سي. خو هغه د ګواښونو تر حده وو. خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او د جګړه ییزه بڼه له ځمکې څخه اوبو ته هم غځول کېږي. طبیعي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې ستاسو پوښتنه تر اوسه خورا ډېر اغېز لرلی شي، هغه نه یوازې یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه، هغه که د سونګ تیل دي او که د نور انرژي لپاره کارول شوي توکي دي هغه نه، لاکن د ترانزیټ خورا ډېر تاثیر لرلی شي. نړۍ د نړۍ یو ډېره لویه برخه غرب د تیلو په برخه کې په منځني ختیځ باندې تکیه کوي، ځکه یوه برخه ګاز او تیل چې روسیا تولیدوي هغه سره هم نړۍ په هغه کې ده، په ستونزه کې ده. نړۍ څخه زما هدف غرب دی. غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل ګاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې یا په غربي هیوادونو باندې بند کړي دي. نو ایران سره خو خپله ستونزه د نړیوالو ده، د غربي هیوادونو ډېره تکیه منځنی ختیځ ده او منځنی ختیځ له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډېر منفي تاثیر یا اغېز چې ولري هغه پر افغانستان ودرې، ځکه افغانستان هیڅ څه خپل نه لري، هر څه یې د بل دي، په بل باندې تکیه ده. او تر هغه اخواته سیمه ییز نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت اوبو دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي، کړکیچونه که ډېر سي، طبیعي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغېز لرلی سي او دا اغېز په نړیوال مارکیټ باندې منفي اغېز لرلی سي چې بېرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځني مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود سي، لکن تر هغه لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټول نړۍ باندې خپل منفي اغېز ولري.
مننه کوم آزاد صاحب، کور موادان چې پروګرام کې مشترک وکړ تاسو ته به اجازه درکو. البته وروستۍ دوه پوښتنې به له ښاغلي انصاري او ښاغلي ځاځي وکړو. مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین. د طالبانو حکومت هم غبرګون ښودلی، ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو غبرګونونه ښوولي. د طالبانو د خبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکوي، دوی دغه بریدونه غندلی دي، ظاهرا د ایران نه ملاتړ ښوولی دی. څه فکر کوي د طالبانو دریزونه په څه شکل باندې عیارېدای شي چې افغانستان له ډېر زیات اغېز نه وشي ژغورلی، د افغانستان دغې زیانګالي حالت ته په کتو باندې چې اوسې لري؟
ګورې د طالبانو دریز خو دلته ټول نړیوال ته اعلان شوی دی چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو ته دوی پابند دي. دغه جګړه تر یو حده پورې زموږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي. هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو، د ایران د لارې نه هم چې د نورو هیوادو نه اموال داخلیږي نو هغه ته هم زیان رسول شي چې دغه د موږ ملي ګټې تعدید دي. او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې
طالبانو حکومت په خپل دریز کې ځای غندلې ده. نتنه په غندنو به کفایت وکړي دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي، ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصاً د خپل سیمې او ګاونډي هېوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو، نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات، منفي تاثیرات لري. نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو، بیا خصوصاً د غربیانو سره د نړیوالو سره ستونزې نه دي حل شوي، نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هر څه آسان په کار دي چې لاس په کار کېږي. هغه چې څه هغه به مخته وړي، نو هغه د دوی په آینده کې به هغه بله حساسیتونه دي. په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي. تاسو ګورئ چې دلته مظاهرې کېږي، دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې حساس ده او ډېر ورته په کار ده. د فلسطینیانو پر وړاندې ته کوم ظلم تېری او چې هلته کېږي د افغانانې ګوري، بل مونږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ یوه دعوه کوي. زه فکر کوم چې دوی به هم په دغو مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی زازای. ښاغلی انصاری، آخر کې به تاسو ته هم وخت درکو، البته په همدې موضوع باندې که د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالته چې په انزوا کې هم دی، نړیوالې نه پیژني، ډېر اغېزمن نه شي البته داسې دریز که ونیسي. مننه.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ عقلانیت او تدبر نه کار واخلي، او په دې حساسو شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي، له دغې حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړی شي. د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي که چیرې دا جګړه لا پسې پراخیږي، ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي. دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي، که هغه بلوچ دي او که نور قومونه او خلک دي، خصوصا د مشهد او ځینو سیمونه یا د تهران او نورو نه، ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي، لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي. دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیې او آذربایجان طرف ته هم د ایران نه، که چیرې جګړه لا پسې پراخیږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوی نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي، نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي. تر څنګ یې د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرلی شي.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری. مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید، سلامت اوسئ.
جنت افغانستان دے وطن
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
شمال شی وگ میرے گلاب نوئے